پاکستانی لوري هیڅ کله هم د اپټا تړون تشمن نه دی پات شوی او ډیر ځله د افغان سوداګرو پر مخ خپل بندرونه ولارې تړلې دي. خو اوس پوښتنه ده چې پاکستان دغه کار د کوم هدف لپاره کوي. د اقتصادي چارو کارپو سمیم سارم وایي
مشکل یاست که متاسفانه همیشه پاکستان
دی وایي ستونزه ده چې پاکستان تل زموږ او خپل اقتصاد په سیاست باندې التهابي کوي. کله چې پر پاکستان باندې سیاسي فشار زیاتېږي له بده مرغه دوی له دې عمله چې پاکستاني بندرونه افغانستان ته نږدې دي له دې موضوع نه ناوړه ګټه پورته کوي او موضوع ته له اقتصادي اړخه داخليږي چې دغه چاره به نه لومړی او نه هم وروستی وي. خغل سریم وایي د پاکستان دغه اقدام پر وړاندې یو حل لاره بالمثل عمل دی، خو اساسي حل لاره دا کېدای شي چې افغانستان په نړیواله کچه د پاکستان له داشن اقداماتو شکایت وکړي. خو افغان حکومت بیا له دې وړاندې ویلي دي چې د دغې ستونزې د دایمي هواري لپاره یې هڅې پیل کړي دي چې د چابهار په څیر ګڼې نورې لارې ومومي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستان اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر او په دې هیواد کې د ناټو ملکی استازي هیله څرګنده کړې چې سګنې لوی اختر به د افغانانو لپاره د سولې پیل وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ازبکستان کې د وسلوالو طالبانو یو پلاوي ته په رسمي هرکلی او لاغوی سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو اترو پر څرنګوالي اعتراض کړی دی. دا افغانستان د ولسمشری مانی د غزال حارث په مشرۍ له اداري فساد سره د مبارزې د یوې نوې او ځانګړې ادارې د جوړېدو اعلان وکړ. د شنبه پورس په تانزانیا کې د تیلو د یو ټانکر چاودنې څلور شپېته کسان وژلي. چاودنه هغه مهال شوې چې سیمه ییزو خلکو د تیلو له یو چپه شوي ټانکر څخه د تیلو د ترلاسه کولو لپاره ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. د امریکا دفاع وزارت وایي د عراقي ځواکونو یو امریکایي پوځي سلاحکار د عراق د نینوا په ولایت کې وشل شوی دی. په مسکو کې بلوازد پولیسو پرون لسګونه سوله ییز لاریون کوونکي نیولي. دې لاریون کوونکو د مسکو په خارجي شورا کې د اپوزیسیون د کاندیدانو د کاندیدیدو د اجازې غوښتنه کوله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په لیبیا کې هغه چاودنه غندلې چې د دې سازمان دوه کارکوونکي پکې وژل شول. په لیبیا کې روغتیایي کارکوونکي وایي د ملګرو ملتونو د سازمان دوه مامورین د شنبه په ورځ په بنغازي کې په چاودنه کې وژل شول. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون غواړي چې ور بیا د مذاکرو د پایل لپاره ورسره وګوري. ټرمپ ویلي چې غواړي د امریکا او جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمرینونو تر پای ته رسیدو وروسته سره وګوري. دوستانو یو ور بیا د لوی نیکمرغه اختر مبارکي درته وایم. په دې هیله یم چې په امن او خوښۍ به تیر کړئ. دا دې سات لپاره د ازادي رادیو د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونیس پروګرامونو تر رسو په سر کې تاند څنګه چې د سوالونو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام دی خبري ورپسې حقیقت څه دی مهیروي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګ درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ د دې ځوان سندرغاړي د ژوند او هنر په اړه خبرې کوو.
څوک په خپل وطن کې د پردیو غلامان شو، څوک د لمر په جنگ کې په تیارو پسې روان شو، څوک د قام او ژبې د طبیعت قهرمانان شو،
جاوید امیرخیل چې سندرې خلق خوښوي او ډیر مینوال لري، ترې وابه ورو چې څنګه خپل هنري سفر را پیل کړ، کومې ستونزې یې ولیدې او له نورو سره د ده د کار توپیر څه دی؟
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
په دې خبرونه کې د جاوید امیرخیل د خبرو او سندرو ترڅنګ د ده په اړه د نورو خبرې هم اوریدلی شي. د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم. خو اوس راپور ته غوښ شي چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
هیڅ استرامي به لخرایا پاتینشوا چې می غیرتا استکل وی
جاوید امیرخیل په 1915 پیتم لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی. خوب لرنی سیمه د پکتیا ولایت د اریوبزازی ولسوالۍ د امیرخیلو کلی دی. نوموړی د کابل د قلی زمان خان په متوسطه ښوونځي کې زده کړې پیل کړې، خو تر دویم ټولګي وروسته په کابل کې جګړو او د مرمیو باران مجبور کړ چې له کورنۍ سره بیرته خپل کلي ته ستون شي. امیرخیل وایي ښوونځی یې په ډیرو سختو شرایطو کې ولوست او په همدې وخت چې په ښوونځي کې وو له وخت وروسته یې له یوه خیاط سره شاګردي پیل کړه او په 15 میاشتو کې یې دا کسب زده کړ. د نوموړي په وینا د اقتصادي ستونزو له کبله یې لوړې زده کړې ونه کړې او په کابل کې یې د خیاطۍ دوکان پرانیست.
دکان په ډېر غریب شرایط کې ما جوړ کړی و. ما سره دومره پیسې نه وې چې ما خپل لوحه په یو خطاط باندې لیکلی وای. زما یو عمه زوی و، هغه راته په خپل لاس ولیکله او په چشي راته ولیکل. د غوړیو ټیم نه دغه د غوړیو ټیم مې پرېکړه، نو کم مخ چې داخل ته یې دا اوار کړه، خو یو طریقه مو سره وکړه، سپین رنګ م ورکړه، بیا په سپین رنګ په سر لیکل پرې وکړه. دومره پیسې موږ سره نه وې چې خطاط یې ورکړو، او ما د شیشو په ځای پلاستیک لګولی خپل دکان ته. ما درې کال خپل دکان وکړ، بعد درې کلونه زه بیا بل ځای کې په کارګرۍ بیا مې کار کاوه چې په هغه کې 100 روپۍ ماته راکولې یو جوړه کال وی. نو هغه سره مې غالبا 2 کال کار وکړ. مزدوریان مې کړي دي په پټیو کې. داسې وخت ډېر شوی دی چې ما په 100 کلداري مزدوري کړې ده. نو ډېر عجیبه غریبه زندگی مې تېره کړې ده، بس خواري به دې ورځې وي.
جاوید امیرخیل وایي لا ډېر وړکتوب یې په وجود کې یو هنرمند اوسېده چې هماغه هنرمند مجبور کړ خیاطي پرېږدي او د سندرو میدان ته راووځي.
هرغه ما ویل چې یو څه په زړه کې دي، خو پېژنم نه څه شی دی. بیا چې زازوی ته لاړم هلته چې په خیاطۍ کې هم زه وم، یا مکتب کې چې وم، نو یوه سندره به چې ما یا په راډیو کې واورېده، یا په ټیپ کې واورېده. چا هغې وخت کې حکیم جان فریدي ټر دوران یو کیسټونه به کلیوالو زما د عامه زمانو هغوی کور ته راوړم، هغوی به کور مې جنسې ته سپرلی وړي راوړي. په کور مې خو د بازار جوړو په افغانستان کې
موسیقی.